دغه تړون کې مشکلات ډېر و او موږ د دغه تړون د مشکلات په کې موږ ډېر توانونه وغل، حتی چې مجبور رسولو اوس تقریبا د افغانستان او د پاکستان سره هم په خپل منځي تجارت کې تیر کال هم په ترانزیت کې په ډېره کچه کمی راغلی و. نو لهذا په دې باره باندې تصمیم ونیول شو چې باید په دې ترانزیت تړون کې چې افغان سوداګرو ته تاوان رسوي هم د پاکستان حکومت ودې ته په دې حقیقت پوه شو چې باید په دې تړون کې تغیر راسي او د افغانستان د حکومت هم دا غوښتنه وه چې د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرو غوښتنه دا وه چې د پاکستان سره موږ باید یو ډېر پراخ ستراتیژیک په اصطلاح یعنی د رازمدته موږ یو ښه سوداګریز تړون ولرو.
هغه څه چې ستونزې افغان سوداګرو ته پیښې کړې وي د اپتا تړون نه عملي کېدل او که تړون داسې جوړ شوی و چې ستونزې نه هوارولي،
فکر کوم یو څه تړون هم جوړ شوی او بل په دا لس کال کې چې دا تړون جوړ شوی و افریقا یو میټنګ و چې باید دا میټنګونه باید دایرېدل، هغه میټنګونه هم په دې لسو کالو کې هغه څه شاید و باید نه سو دایرې، یعنی در یو یا دوه میټنګ بلانه چې افریقا د دې لپاره و کچېرې په افتا کې کوم مشکل راځي دا به هغه مشکلات باید حل کړي وروای چې تړون ته او دا باید اخلاص کړي. دنیا ته دلایل دغه و یو بل څه سیاسی ترنګلچاوی هم د دواړو حکومتو په مابین کې په دالس کال کې چې وای نه سوای کړای چې دغه تړون ښه پر مخ بوځي او د دواړو خواو تجارانو د افغانستان د سید دا هم د پاکستان سید تجارانو ته په ملیونو ډالر تاوانونه ورکړي.
مخکې له دې چې دغه تړون کې د اصلاحاتو پوښتنه وکم، اوس مهال د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه له پاکستان سره له څومره حالت څخه کوم حالت ته راټیټه شوې، یعنی وړاندې د کشمیر یا کچه څومره و او څومره ده؟
فکر کوم چې اوس افغانستان او پاکستان تجارتي اړیکې په یو ډېر ښه حالت کې قرار لري، اما د افغانستان یو د تجارانو ولې سړی باید حقیقت دسترګې پچنه کې
د رسمي شمیرو له مخې په اپرا تړون کې د خنډونو له کبله د افغانستان او پاکستان سوداګري له $3 میلیارد اوس مهال $1 میلیارد ته راټیټه شوې ده. دا سمه ده؟
واقعیت دی پخوا موږ تقریبا د پاکستان راکړه ورکړه تقریبا $3 میلیارد وه، ولې تاسې ګورئ چې افغانستان هم د دې په خاطر چې د پاکستان کې مشکلات پیښ شو په تېرو 15 کالو کې افغانستان سوداګر د افغانستان د حکومت په مستقیمه همکاري باندې وکولی شوی چې نورو بهادرو ته هم خپل لاسرسی ولري. تقریبا دغه اوس موږ د افغانستان ټول بهادر د افغانستان پر مخ خلاص دي او موږ کولی شو د هر ځای څخه مرسته، ولې هغه خاص اهمیت چې موږ ته پاکستان لري یعنی د کراچی بندر لري، هر بندر خپل ځان ته خاص په اصطلاح یو اهمیت لري، ولې کراچی او نور لپاره یو خاص اهمیت لري. د دې تاسو مشترک نه څه پټولای چې کراچی نږدې ترین لار هم زموږ د صادرات پر مخ ده هم د واردات پر مخ ده.
اوس مومن صاحب په اپتا تړون کې باید څه ډول اصلاحات راشي، هغه اصلاحات چې د افغانستان سوداګري غواړي؟
فکر کوم چې اپتا باید موږ باید یو داسې تړون ولرو که دواړه حکومتونه په دې ژوند وي چې موږ دواړه همسایګان هېوادونه یو او غواړو چې په دې منځکه کې امن او امان وي، نو باید دغه سوداګري تړون ته باید موږ ډېر توجه وکړو او دا سوداګري تړون باید داسې عیار کړي چې خنډ باید پکې نه وي. په طور باندې مثال مثلا موږ مالونه چې بد وخت چې کراچی ته را رسېږي هلته یو سټیکر وکړي چې د سټیکر هېڅ ضرورت نشته، د سټیکر سربېره ضمانت ورکول کېږي چې دا هېڅ یو هېڅ د فیصله مؤثر کار نه دی، هم ضمانت غواړي هم سټیکر ورکوي، سټیکر بیا تقریبا 1500 موټر ولاړي بیا 200 توزیع کېږي. دا هغه مشکلات چې مثلا په بنادرو کې مشکلات و، مثلا اگزامینیشن دی، دا تفتیشونه دی، هغه څه دي چې باید نه وکړي. فکر کوم چې دواړه مملکتونه که غواړي چې یو په بل ښې اړیکې سره ولري او د دواړو ملکو عام ولس او تجاران دواړه کاروبار وکړي، زموږ سوداګر اړیکې باید داسې عیار شي چې سوداګر زیانمن نه شي. تاسو ګورئ پروسه ښکاله انشاءالله د کورونا وایروس په راتګ سره زموږ ډېر خلک د دمرج د دینچان د دیشانو سره یعنی هغه څه چې پاتول دا باید نه وای سوي، په دې خاطر باید نه وای سوي چې زموږ چې دا یو فورس ماجور حالت وو، یعنی غیر مترکبه حالت چې رالی و چې زموږ خلک تقریبا په ملیونو ډالر دا هغه څخه په اصطلاح دمرج واخیستل شو او خلک د غیر لاوسه چې کرونا وایرس هم توان نه اثر حتی د افغانستان تایت هم دا مکلفیت لري چې پاکستانی مالونه چې اسیا امیرات دي موږ باید هغو ته یو ډېر بدون د مشکلاتو څخه داسې یو د داسې یو میکانیزم جوړ کړو چې باید یوه ورځ کنټینر دلته ونه درېږي.
د اټا تړون په 2010 کال کې د امریکا په منځګړتوب د افغانستان د حکومت او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو او اصلي موخه یې همدا وه چې باید سوداګریز لار راکړه ورکړه پراخه شي او افغانستان هم هند ته لار پیدا کړي او همدا ډول پاکستان هم منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي د سوداګرۍ په برخه کې. اوس فکر کوئ چې دغه اصلاحات چې نوی راځي دا دواړه کارونه چې افغان حکومت یو شرط هم ګڼلی دی که د هند اوبو ته لاره پیدا نه کړي یا هند سره یې سوداګري ونه تړل شي پاکستان ته هم لاره نه ورکوي، فکر کوئ چې دا کار به په نویو اصلاحاتو کې وشي؟
د سوداګرۍ معنا همدغه دی او د دوو مملکتو یو بل سوداګري په دې معنا ده چې اوس فکر کوم هم موږ ته هند ته لاړ ته او هم پاکستان ته لاړ ته ولې موږ باید هغه مشکلات ما بین د یوسو زما ارزو دا چې مشکلات باید ما بین د ولایت هغه مشکلات چې موږ لرو د پاکستان او کې ترانزیت کې یوازې هند نه دی، موږ تقریبا د کراچی د بندر څخه ټولې دنیا ته کولای شو تجارت وکړو. تقریبا دا 15 کاله کېږي یا 16 کاله کېږي د کراچی د لارې څخه تقریبا په ملیونو ډالر زموږ یوازې کاناډا ته زموږ تقریبا ډېر صادرات وچه میوه دومره تقریبا چې د کار ډېر میوه دی ټولې دنیا ته ځي ولې او لنده میوه هم ځي ولې زموږ ارزو هغه ده چې یو بل ته په اسلام مشکل تخته شو یو بل ته باید داسې کارونه وکړو چې د دواړو مملکتو تجارت او حتی دا کوشش موږ باید وکړو چې موږ څنګه وکولای شو د افغانستان د لارې څخه او د پاکستان د لارې څخه مرکزی آسیا او جنوبی آسیا سره وصل وکړو. یو مثال تقریبا د ازبکستان څخه په بنگلاديش ته ځي، دا به تقریبا میاشتې یا دوه میاشتې دا پر لارې وي او که چیرې د افغانستان د لارې څخه دا پنبه بنگلاديش ته ولاړ شي نو دا تقریبا یو هفته یا
د اپسا تړون د اصلاحاتو دپاره د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو تر اوسه پورې لس غونډې کړي دي. اصلي پوښتنه چې دلته راولاړېږي دا چې یقینا دا اصلاحات دومره ژور دي چې د لس غونډو په اوږدو کې هم حل نه شول او کنه پاکستان یا هم بل لوری غواړي بل څه په دې ډول باندې ترلاسه کړي، آسان اصلاحاتو ته هغه څه ډول چې اړینه ځکه کې اصلاحات خلک غواړي لس غونډې کافي غونډې دي باید یو ګام اخیستل شوی وای.
فکر کوم په داسې بعضې غونډو کې چې موږ لږ اشتراک درلودی دغه تخنیکي غونډې یو څه تخنیکي مشکلات لري، موږ غواړو موږ په خپله هم که څه دغه په تړون کې یو میاشت یا دوه میاشت ولې غواړو چې یو اساسي تړون په دې تړون کې تقریبا د افغانستان ټوله سوداګر پوښتل شوي دي خصوصي طور پوښتل شوی دي. هغه تاسو د مخې اشاره ورته وکړه چې هغه د امریکا په منځګړیتوب هغه تړون جوړ شو ولې دا په خپله کاملا یو افغاني تړون دی او هغه مشکلات چې موږ درلوده په هفته کې هغه باید رامنځته نه شي. فکر کوم چې د یو ځای په اصطلاح دغه اساسي کار چې کوو نو هغه لږ وخت لري او باید په هغه باندې باید ډېر غور او بررسي وشي. زه فکر کوم په دې کې ټول هغه قانوني مراجع په نظر کې نیول شوي دي. پخوا په طور د مثال افغانستان د ډبلیو ټي او غړي نو ورته افغانستان د ډبلیو ټي او غړي دي، نور سازمانونه د جهاني څخه دغه دي موږ مجبور یو چې دغه سازمانو یا دغه قوانینو په نظر کې نیولو سره باید پر مخ لاړ شو. فکر کوم ان شاء الله چې دې بل به یو ډېر ښه قانون راشي او هر هغه قانون چې دې فکر کوم د افغانستان د کابینې ته دي د افغانستان هغه حقوقي واحدونو ته دا تللی دي چې هغه باید در نظر تیر کړي. نو موږ هم غواړو چون دا د چې بیا مشکلات تجارانو ته پېښ نه شي خیر که درې میاشتې نور هم وځنډې دي ولې زما ارزو دغه ده چې دا به یو ډېر ښه قانون وي یا تړون وي د ټولو همسایګانو سره د یو شو اقتصادي اړیکې غوښتونکي او غواړو چې زموږ اقتصادي اړیکې غیر له سیاسي څخه وي او که سیاست هم جوړېږي زموږ سیاستونه باید داسې جوړ شي چې هغه زموږ پر اقتصادي اړیکو باندې تاثیر ونه لري.
زما وروستۍ پوښتنه په همدې برخه کې به وه چې تر ډېره پورې دغه سیاسي کشمکشونو پر اقتصادي برخه باندې یا د اقتصادي اړیکو په پراختیا باندې بیا څومره اغېز کړی دی په ځانګړي ډول د پاکستان خوانه؟
زه فکر کوم چې همیشه سیاسي اړیکې مثلا چې په سرحد کې یو لږ د دوو پولیسو تر مابین جنگ راغلی دی هم موږ مالونه درېدلي دي او موږ ته په میدینو افغاني تاوان رسېدلی دي، هغه پیس ته هم تاوان رسېدلی دي، تازه میوې ته زموږ هغه خوراکي توکو ته چې هغه هلته درېدل د هغو وخت ډېرې دي. زه فکر کوم چې دغو شرط باید په نظر کې ونه نیول شي، سیاسي خلک د خپل سیاسي کار کوي حکومتونه د خپل کار کوي ولې ارزو مې بیا هم دغه ده دي چې باید د افغانستان خلک او د افغانستان تجاران سره دي چې په خپل مابین کې لکه اوس چې هم فرینډشپ لري او ورورګلوي سره لري په تجارت کې موږ ارزو هم دغه ده چې بیا هم دغه ورورګلوي ته موږ وکولای شو چې ډېره وده ورکړو. زه فکر کوم چې دغه موږ تجارتي اړیکې به وکولای شي چې پر سیاسي حالات به باندې هم ډېر تاثیر وکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. په نننۍ تاندې څانګې کې د ځوانانو په رضاکاره فعالیتونو خبرې کوو. آیا د پخوا په پرتله د ځوانانو رضاکاره فعالیتونه کم شوي که ډیر شوي؟
شته، خو هومره تمه چې موږ ورته لرو نشته.
ټول درد احساسو، ولې د درد په وړاندې زموږ اقدام څه ده؟
او رضاکاره فعالیتونه د ټولنې لپاره څومره مهم دي؟
صادقانه بعض ځینو کې ضرورت نشته چې همیشه موږ جبړه کړي.
نو انشاءالله دغه لپاره په راتلونکي کې موږ پلانونه لرو د به ټول چوکاټونه او اصول او طریقه ورته جوړو.
په بشری ټولنو کې هر وخت داسې ستونزې را پیدا کیږي چې یو انسان، یوه کورنۍ، یو کلی یا یوه سیمه یې له حل کولو عاجز وي او په داسې وخت کې د نورو مرستې او ګډ کار ته اړتیا وي. په افغانستان کې د مرستې فرهنګ له پخوا موجود و چې له نورو سره ځینې پلان شوې مرستې د حشر په نوم هم کیدلې. په نورو هیوادونو کې هم دغسې رضاکاره فعالیتونه کیږي او ځوانان پکې ډېره ونډه لري. په رضاکاري کې خلک په خپلې ګټې پسې نه ګرځي، بلکې مقصد دا وي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي چې اړتیا ورته لري. هم دا ډول رضاکاره فعالیتونه په دوامداره ډول او په ځانګړو برخو کې هم کیږي. مثال یو شمېر د چاپیریال ساتنې په برخه کې رضاکاره فعالیتونه کوي، ځینې د زده کړو د فرصتونو په برابرولو کې مرسته کوي او داسې ډېرې نورې برخې هم شته چې رضاکاران پکې مصروف دي. د یوې دولتي رسنۍ کارکوونکی ظاهر څراغ وایي په افغانستان کې هم ځوانان رضاکاره فعالیتونه کوي خو اړتیا ته په کتو دا فعالیتونه کم دي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د حکومت له کارونو نیولې تر ټولنیزو بنسټونو نورو کارونو پورې چې کار ته اړتیا لري، رضاکارانه کار ته هم ډېره اړتیا لري. که څه هم افغانستان بېوزله، غریب او فقیر هیواد دی، خلک کار ته اړتیا لري او خلک یې البته د ګټې لپاره، د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره حیران دي. خو بیا هم یو ډله ځوانان شته دي له نیکه مرغه چې په دغه برخه کې کار کوي او د هیوادوالو لپاره خدمت کوي. نو زما په خپل نظر باندې شته، خو هومره تمه چې موږ ورته لرو نشته.
ځینې په دې باور دي چې د رضاکارۍ لپاره ډیرو خلکو یا ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده، خو حیات الله نظری وایي هر څوک د خپل وس او توان په اندازه رضاکاري کولای شي.
د کورونا هم ډېرې ځوانان راویښ کړل چې دوی رضاکارانه کارونه وکړي. د کورونا په وخت کې موږ ولیدل چې ډېری کسان په کلو بانډو کې، هم په ښارونو کې، هم په سوشل میډیا کې دوی هغه مرستې راټولولې او هڅه یې کوله چې یو چا سره مرسته وکړي، لاسرسی وکړي، او دغه ډېر ښه شوي دي. اوس د سوشل میډیا